په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب چې نن له قطري چارواکو سره خبرې کړې وایي له طالبانو سره به په مستقیم ارتباط کې وي، خو د راتلونکو حکومت په اړه به قضاوت په دې پورې تړلی وي چې څه ډول لاره غوره کوي. د کابل نړیوال هوایي ډګر به کله د ملکي الوتنو لپاره بیا چمتو شي؟
که خدای کول چې په اوو اته ورځو پورې دغه حد اقل تر ساتي پورې آماده شي چې د ملکي پروازو لپاره آمادګي ولرو.
د افغانستان د ملکي هوایي چلن له یو مسؤل سره مو مرکه کړې. په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان وایي د محصلانو حضوري زده کړې د نور ژر پیل شي.
مونږ هم اوس مونږ محصلین نو د رخصتۍ څخه تر پوزې راغلي یو، درسونه مو ټول په ټپه ولاړ دي، باید نور درسونه په پوهنتونونو کې پیل کړي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخخ غړي او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داول د ملي جمهوري غورځنګ په نوم نوې ګوند جوړېدو اعلان وکړ.
زمون ګوند به د ټولو صوبو او قومونو ترمنځ د سیالۍ په بنیاد د عدل او انصاف د نظام جوړولو لپاره د یوې نوې عمراني معاهدې هڅه کوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونه مهروي د ماشومانو لپاره کور کړل. خولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره په لو صفی الله استنګ زیده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی ده. بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي د سجر طالبان پر رسمیت نه پیژني. شاوخوا 50 خزی د هرات سړکونو ته وتلی او له طالبانو غواړي چې د دوی حقونه رعایت کړي. او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان، پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی او احمد شاه مسعود ته د اسماعیل سامانی مډال ورکړه. پوره خبرونه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي داسې ژر طالبان پر رسمیت نه پیژني. هغه دا خبره نن په دوحه کې خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. راب د افغانستان په تړاو د خبرو لپاره دوحې ته تللی دی. هغه زیاته کړه طالبان باید د ټول شموله حکومت جوړولو لپاره مسؤوله وګرځول شي. اخو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن بیا وویل دا مګړې د دوی ټول تمرکز او لمړیتوب په دې دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته فعال شي. جزئیات په همدغه پروګرام کې اوریدلی شئ. شاوخوا 50 خزې د هرات سړکونو ته وتلی او له طالبانو غوښتي چې د دوی حقونه رعایت کړي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د مظاهرې ګډونوالو ویل چې تحصیل، کار او امنیت حق ده. دوی زیاته کړي سره متحد دي او نه ویریږي.
فرزانه کریمی هستم، یکی از فعالان مدنی، و امروز همه ما خانم ها جمع شدیم تا به گوش حکومت که قرار است در آینده تشکیل شود در افغانستان ایره برسانیم که خودتان گواه تاریخ هستین و ایره می فهمین که هیچ حکومت بدون حضور زنان پایدار نمی باشد.
په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی بیا تازه بی بی سی ته ویلي خزی به په نوی پراخ بنسټ حکومت کې رول لري خو نه د وزارت په کچه. د مقاومت ډلې او طالبان یو بل ته د درنې مرګ جوړولو د اړولو ادعا کوي. د مقاومت د ډلې وغړي د نوم لا اخیستلو پرته ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د دوی جنگیالیو لسګونه طالبان وژلې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ادعا کړې ده چې د مقاومت دیرش غړي د دوی د وسلوالو لخوا وژل شوی او لس پوستي هم د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د طالبانو ضد مقاومت بیا وایي د طالبانو وسلوالو د پنچیر او کاپیسا په پولو کې د دربند لسیمې سره برید کړی او خو ونه توانید پنچیر ته ننوځي. دا دویمه شپه ده چې دواړه ډلې سره جنګ کوي. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون رئیس امیر خان متقی ویلي د پنچیر د مسالې د هواري لپاره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان یو پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی او د هغه وخت د دفاع پخوانی وزیر احمد شاه مسعود ته د اسماعیل سامانی عالی دولتي مډال ورکړی دی. د ازادي راډیو د ازادي اروپا د تاجکستان څنګه خبريال مؤمن احمدی په دیړه وویل.
رسمان حکومت تاجیکستان گفت که به خاطر تجلیل از 30 سالگی
د تاجیکستان حکومت رسمان ویلی دی چې د دغه هیواد د استقلال د درشمی کلیزی د منزلو په خاطر د افغانستان دوه پیژندل شوی څیرو ته ځکه چې هغه د تاجیکستان په جګړو کې د جګړو په حل کې رول درلوده د سامانی مډال ورکړی ده.
صلح او سازش رسیدن د تاجیکستان سهمی اونها رو رسم
تمه ده چې د تاجیکستان د خپلواکۍ له ملي ورځې د سپتمبر په 9 باندې لمانځنه وشي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قید او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرون ویل د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپل دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. آزرموند دا اونۍ په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګاند په تور ونیول شو او ایون زندان ته واستول شو. هغه د ایران دولتي اقتصادي ورځپاڼې اس ام ټي لپاره کار کوي. د راپورونو له مخې دا خبریال په 2013 او 2014 کلونو کې هم د ژورنالیستي کار لپاره نیول شوی و. د افغانستان د پارا اولمپیک تکواندو ملي لوبغاړي زکیه خدادادی نن یو بل لوب هم وبایلله. خدادادی د اوکراین لوبغاړي په وړاندې 4-3 باندې ماته وخوړله. له دې مخکې خدادادی د ازبکستاني لوبغاړي په وړاندې 12-2 ماته خوړلې وه. زکیه خدادادی او یو بل پارا اولمپیک افغان لوبغاړی حسین رسولي 4 ورځې مخکې د پارا اولمپیک د تکواندو سیالیو لپاره توکیو ته ورسېدل. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارډ جوړ کړ. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې 2 ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب د ایرانی لوبغاړي علي دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات کړ بلکې نورو ته نوی ریکارډ پرېښود. رونالدو ویلي په ټولو هغو ریکارډونو کې چې ده مات کړي دا یو ډیر خاص دی. کریستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او تر څنګ یې تازه له یوونتوس ایټالیایي لوبډلې نه د انګلستان منچستر یونایټد لوبډلې ته ورغلی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. روزو خبرونه لومړی موضوع ته په داسال کې چې طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي نړیوال چارواکي د پرسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کوي. نړیوالو د طالبانو لخوا د راتلونکي حکومت په رسمیت پیژندل تر ډیره په دې پورې تړلي چې آیا هغه به داسې یو حکومت وي چې د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني، د بشري حقونو درناوی وکړي، او بل دا چې آیا طالبان به هغو افغانانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان ووزي. د بریتانیا بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له قطري چارواکو سره خبرې کړې وای، له طالبانو سره به په مستقیم ارتباط کوي، خو د راتلونکي حکومت په اړه به قضاوت په دې پورې تړلی وي چې هغه څه ډول لاره غوره کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر روسي څرګندونې زمو همکار احمد شیبر راخستې دي په سټډیو کې. شیبر صاحب، راب څه ویلي؟
مننه نوري صاحب. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب نن وویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني، خو دا اړتیا شته چې له ډېر ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. ډامینیک راب نن په پلازمینه دوحه کې د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو پر خبرو به قضاوت ونه کړي، د دوی اعمالو ته به وګوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره د خپلو خبرو په اړه وویل چې پر څلورو مهمو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې.
First is making sure Afghanistan is not a haven or harbor to
دوی لومړی چې ډاډه شو چې افغانستان پر راتلونکي کې د ترهګرو په نازای بدل نشي. دوم د بشری کړکیچ پر مخنیوي وشخیتو، او د همدې لپاره مو هغه مرستې چې سشکالي افغانستان سره کوو هغه مو دوه برابر کړي. درېمو د سیمې د ثبات د ساتلو مسله وڅېړله، او څلورم دا چې طالبان د کړیو شمنو لمخې وازمایو او حساب ورسره وکړي. شاغل راب زیاته کړه چې طالبان باید هم شمول حکومت جوړ کړي، د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو درناوی وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې له افغانستان سره به سش کال 268 میلیونه پاوند مرسته وکړي، خو دا څرګنده نه کړه چې دا پیسې به په څه ډول لګوي. په تیره بیا چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، دا کومکونه به څرنګه پر بشري مرستو لګوي. یو ورځ مخکې تر دې د ملګرو ملتو د بشري مرستو سیمه ییز همغږه کوونکی رمیس الاکبروف له کابل د ملګرو ملتو آنلاین غونډې ته وویل روانه میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي که چیرته نور مرستې ونشي.
What we have said before is by the end of September.
لکه څنګه چې می په خو ویلی بود سپتمبر تر اخره هغه مواد چې د خړو نړیوال پروګرام په دې هیواد کې لري هغه خلاص شي. لمر سره به مواد نوي مشبيان شو کولای چې هغه ضروری خوړه چم ټکړو ځکه چې مشبه څنګه لرو د دې لپاره چې وسنۍ حالت وساتو مش لښ تر لښه 200 میلیونه ډالر ته یوازې د خړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاج خلکو ته خوړه برابر کړو.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش وړ مورس ویلی و چې افغان ښځې ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبرې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو د پروګرام ډبلیو اف پی له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیرنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالر ته ضرورت شته چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 9% ترلاسه شوی دی. پر طالبانو نړیوال ټولنې ژغ کړی دی چې هغه وخت به په رسمي توګه پیژني او مرستې په ور سره وکړي چې له نړیوالو سره خپلې کړې شمنې عملي کړي.
و امر دلته د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب ویل طالبانو سره مستقیم په ارتباط کې دی او د راتلونکي حکومت په اړه به قضاوت ورسره لاغي کوي چې دوی څه ډول انکروړ کوي. تر دې مخکې د غراز یو شمیر امریکایي چارواکو هم ورته شرطونه وړاندې کړي او د پداس سال کې چې طالبان ویل چې د نوې حکومت د جوړولو په اړه د سلا مشورې پای ته رسیدلې دي او ډیر ژر به نوې حکومت اعلان کړي. نور به په دې رپورت کې وورو.
که څه هم طالبان د حکومت اعلان ته چمتووالی نیسي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته لا وخت او دوی باید ځان ثابت کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالي ویکتوریا نولند تیر ورځ خبري ناشته ته ویلي دي چې طالبان باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې د غونډې ټاکل یو معیارونو ته ژمن پاتې شي.
دوی څه ډول چې پوهیږي د خپلې مخینې له مخې د ځان ثابتولو لپاره ډیر څه لري. دمګړې دوی همداشان کولای شي زیاتې ګټې ترلاسه کړي. کوتوانیږي افغانستان چې څه ډول په خوا په واقع کې وو خیدار کړي که غواړي چې نړیواله ټولنه له دوی هرکلی وکړي نو موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په غونډه کې معیارونه وټاکل. په رښتیا اوس دوی پورې تړلې ده چې دولت جوړ او هیواد له دغو معیارونو سره سم اداره کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې منشور کې ټینګار شوی طالبان باید د دې جوګه سي چې هیواد بشپړ کنټرول کړي، د تورستانو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته احترام ولري او هغه کسان چې له افغانستان ووزي د خوندي وتلو اجازه ورکړي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر لوید استن په جلا خبري ناشته کې ویلي د طالبانو د راتلونکو په اړه وړاندوینه ستونزمنه ده.
زه نه غواړم په موضوعاتو پراخ منطق وایم، یوازې دومره وایم بیا هم هغه څه چې زموږ ځواکونو کړي ډېر پرې ویاړم. د طالبانو په اړه چې دوی راتلونکي به چیرته رسیږي وړاندوینه ستونزمنه ده.
په ورته وخت کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی بیا وایي په خوانیو تجربو ته په کتو طالبان یو بیرحمه ډله ده.
نو په هیڅ کوچ د طالبانو راتلونکي څه ډول ده، خو زه غواړم تاسو ته خپل شخصي تجربه ووایم. دا یو په خوانی بیرحمه ډله ده چې دوی به بدلون وکړي کنه باید ولیدل شي.
هڅه مو وکړه چې د امریکایي چارواکو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه دوی ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې له طالبانو سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه د دوی راتلونکي کړنو پورې اړه لري. طالبانو تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د حکومت د تشکیل په اړه یې سلا مشورې پای ته رسولې او ډیر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. دا چې د حکومت طرز او جوړښت بسوي او له دوی پرته به په واکې څوک ورګاډوي په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل سوي. په همدې حال کې نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه قطري چارواکو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې رغنده رول لوبولې ټینګار کوي چې طالبان باید ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی چې راتلونکي حکومت به ټول ګډونه وي، خو بلیدل سي چې طالبان په خپلو ژمنو عمل کوي کنه په دې اړه به راتلونکي قضاوت وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل نړیوال هوایي ډګر به کله بیرته فعال شي؟ د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد عمومي رئیس غلام جیلانی وفا وایي نړیوالو ملکی الوتنو ته د دې هوایي ډګر د بیا چمتو کولو لپاره هلې ځلې چټک روانې دي او دوی هیله مند چې په څه باندې وونه کې به دغه هوایي ډګر حداقل ملکی الوتنو ته چمتو وي. د اګوست له 15 چې طالبانو کابل نیولې لدی هوایي ډګر ټول ملکی الوتنې بندې شوې دي. د دې ډګر ډیر وسایل او تجهیزات ویجاړ شوي او ورته ډیر زیان رسیدلی دی. په دې اړه مخکې د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد له عمومي رئیس غلام جیلاني وفا سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د تخنیکي ټیمونو د ترمیم چارې څه ډول مختزي او کله به د هوایي ډګر نړیوالو ملکي الوتنو ته چمتو شي.
د قطر ټیم راغلی دی زموږ د افغانستان د تخنیکی ټیم سره یو ځای مشترک کار کوي په چارو پر رغولو باندې. د کنټرول ټاور ځینې برخې رغېدلې دي، بعضې د کمیونیکیشن راډیوګانې نصب شوي چې د طیارو سره ارتباطات ونیسي، ولې متاسفانه رېډار هنوز فعال نه دی. بعضې سیستمو باندې کارونه روان دي چې د رنوی څراغونه او نور مسایل هم ترمیم سي. د فعلاً د پاره کوم پرواز چې سبا باید راسي یا نن راسي موږ د قطر نه د نظامی تیارو انتظار یو، ولې ریګولر کمرشل پروازونه تر اوسه میدان ورته نه دی آمده، ځکه هغوی د ایکاو د ستانداردو مطابق باید ټول معیارونه پوره کړي. خو کله د ملیټري پروازو د پاره ټول هغه معیارونه نه وي پکار لکه چې د یو کمرشل ریګولر فلایټ لپاره پکار.
تاسو څه هیله کوئ چې څه وخت به دغه سیستم ټول د هوایي ډګر آماده شي د ملکي الوتنو لپاره؟
موږ هیله مند یو ان شاء الله وګورو چې کوم تجهیزات چې څومره موږ ته ژر په لاس راځي او په څه اندازې کومک راسره کیږي. که خدای کول چې په اوو اتو ورځو پورې به دګر اقلا د مینیمم یعنی تاغه حد اقل تر ساتي پوری آماده شي چې د ملکی پروازو لپاره آمادگی ولرو.
د کابل هوایی ډګر پرانیست ساتل په دا اوس وخت کې ډیر اړین دی، وای چې ډیر بشری مرستې د همدغه هوایی ډګر لاري باید وشي. تاسو د وو اتو ورځو خبره کوي، ستونزه چیرې ده؟ آیا دغه خسارات ډیر زیات شي او تی سیستمونو ته او ک ټیم دومره قوی نه دی چې بیرته ترمیم کړي؟
نه نه نه، خسارات بیخي حد د اندازې نه وتلی و او تخریب د ترمینال لازم تسهیلات د مسافرینو لپاره، د پارکینګ ساحه، د موټرونو رفت آمد، کمپیوټرونه، وسایل، دفترونه، هر څه لمنځه وړل شوي دي او تخریب شوي دي. د ترمینالونو شیشې ماتې دي، د ترمینالونو د اوبو او د راحت سیستمونو د منځه تللي دي، د ترمینال د میډیکل هغه کلینیک دا سیستمونه ټول د منځه تللي دي. هغه وسایل چې د طیارو د ګراوند هاندلنګ لپاره پکار دي هغه اکثر امریکایانو وړي وو او چپکړي دي د منځي وړي دي اته څنګه یو هلي تک
وفاسه دغه خسارات هوایی ډګر ته دا د کیخو ماته یدلو مثلا هغه شپلار او وکیل کېدل خدا خو به ممکن هغه د خلکو غنګونې پیخه کړی وي دغه خسارات، اما نور هغه سیستمونه ته چې ممکن عادي خلک لاسرسي نه لري هغه ولې لمنځه وړل شوی دي؟
نه نه، موږ امریکایانو په موجودیت کې هم د ویورې د مخه د دې تر وټلو بعضي شاهد ترمینالونو ولیدل، یو چې د شوبې او شیشې او بعضي سیستمونه د وبور سهولو د برق فعال او په ترمینال کې. متاسفانه په دغه اخیره نه شپه کله چې دې ترمینال خوشی کاوه چې نه پوهیږم د شپې 2 یا 3 بجې به وي په اغلب ګومان، په دغه حالت کې نو بیا هغه څه چې فعال پاتې و همغه هم هر څه د منځه وړي او مکمل تخریب په خپل پنيز دی، دا چې هر څه مکمل تخریب کړي او چې هیڅ شی باید په ظرف د 2 میاشتې کې ونه رغول شي.
ولی امریکایانو دا کار کاوه، آیا هغه د پوزي له لحاظ دغه نه غوښتل چې دوی دغه تخنیک حال تفاعل وی یار د دین سو استفاده وشي کڅنګه؟
دا پښتنه باید د دې د جنرال میکنز د نور امریکایي نظامی مقامات او ملکی مقامات څخه وشي چې دوی د افغانستان د ملکی خلکو سره څه دښمنی درلود چې دومره غزاف تخریبات د یو ملکی ترمینال کې کړی.
په ټوله کې تاسو اوس به حتمی یو ارزونه کړی وي هغه خسارات چې هوایی ډګر ته رسیدلې دي ملکی برخه کې، البته دا به څومره وي؟
د تجهیزات د هوانوردی خصوصا د نویګیشن تجهیزات ډیر قیمتي دي په ټول دنیا کې، د رادار او دسکا او هغه سیستم د ایریا کنټرول چې موږ ورته وایو یا ساحوي کنټرول د طیارات په هوا کې چې د رادار په ذریعہ ولیدل شي او په خط سیرو باندې همکاري ورسره وشي، د رادار او د نشست سیستم چې آیلس ورته وایي داغه دستگاوی دی چه هر یوه د 15-16 میلیون ډالر نه اضافه قیمت لري د مخابره سیستمونه په همدار رقم د میدان رغونه آسان کار نه دی. نظم په اند د 15-15 میلیون ډالر د کابل ملکی هوایی ډګر ته تاوان رسیدلی.
تر اوسه پورې کوم هیوادونو در سره د مرستې ژمنه کړې ده چې آیا د کابل هوایی ډګر د بیرته فعالولو لپاره به له دغه تخنیکي ټیمونو پرته دوی نور د وسایلو په اخیستلو کې هم مرسته کوي او که دا به هم د طالبانو نوې اداره کوي؟
قطر ټیم لرو چې زموږ سره په فیلډ کې کار کوي. د دوی د مرستو اندازه موږ ته نه معلومیږي چې څه اندازه مرسته کوي. فقط هغه تخنیکي همکاران مصروف دي زموږ سره. بعضې هغه اکوپمنټ چې د فرید دی وعده کړی چې راوړي نن هم منتظر دی او تیاری د دوی چې راشي د اکمالات په خاطر. تنها د اماراتو سفیر صاحب هم پرون زموږ د هوایي چلند وزیر دلی و هغوی هم څه وعدې کړي دي چې د ترمینل په رغونه کې په شیشو اچولو کې تعمیراتي چارو کې د اوبو په سیستم کې په بعضې نورو تحصیلاتو کې د مسافرینو دپاره به مرسته کوي. خو د هغوی یو ټیم د اماراتو نن راغلی و دلته حتی د مین پاکي یو ټیم ته ضرورت وي چې په میدان کې ځي چاودېدونکي مواد پراته دي په ملکي هغو کې.
کله چې دغه سیستم بیرته فعالیږي او هوایي ډګر الوتنو ته چمتو کیږي کافي پرسونل هم تاسو لرئ تخنیکي چې هوایي ډګر پرانیستل شي په بشپړ توګه؟
بله پرسونل لرو. تقریبا دغه پخوانی پرسونل 80% پرسونل موجود دي. تنها په یو بخش کې د ایر ترافیک کنټرول چې هغه ډیر یو سپیشل بخش او هغه یو تعداد همکاران زموږ تللي دي متاسفانه افغانستان څخه وتلي دي. د دوی په کومک چې د ایسایوي ویزې امکانات درلودل. خو په یواز کې موږ نوي ځوانان لرو چې تیار د هوانوردی د انسټیټیوټ نه فارغ دي او فقط یو کوټه مدته اموزشي پروګرامو ته ټریننګو ته ضرورت لري. هغوی به ډیر ژر په ظرف د 2-3 میاشتو کې وکولای شي چې د تیرو ملګرو ځایونه ډک.
د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد عمومي رئیس غلام جیلانی وفاو چې په د کابل هوایي ډګر د ترمیم د چارو په اړه نور معلومات سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل دی وایي د هوایي ډګر د تخنیکي وسایلو د ترمیم چارې په بیړه روان دي او دوی هیله مند چې په څه باندې وونه کې به دغه هوایي ډګر حداقل ملکي الوتنو ته چمتو وي.
ازادي خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دی په ټولګیو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې دغه زده کړې پیل نشي نو د دوی روان ښوونیز کال به ضایع شي. نور حال په دې رپورټ کې
په خوست کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی زیاتوي په وروستیو دوه کلونو کې چې د کورونا او با خپره شوې د تحصیلي او ښوونیزو مؤسسو پر لپسې رخصتیو ستومانه کړي او د محصلانو د زده کړو بهیرې په کلکه اغېزمن کړی دی. د استادانو د اتحادیې مشر پوهنیار مهاجر سیال مشال راډیو ته وویل اوس چې د کورونا او با کمه شوې او امنیت هم ښه شوی نو پوهنتونونو کې د حضوري زده کړې پیل شي.
اوس لله الحمد د ساعتامې د معلوماتو له مخې یو څه دغه مرضونه کم شوي دي. غوښتنه مې ده د مرض څخه چې بیرته پوهنتونونه فعال شي او محصلین حضوري زده کړو ته راشي. د پوهنتونونو ټول استادان آماده دي چې درسونو بهیر شروع شي.
د پوهنتونونو پر لپسې رخصتۍ د دې لامل شوي چې محصلان د خپلو درسونو سره به ارتباط شي او مخکېني درسونه یې کرار کرار هیریږي. د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی وایي
موږ هم حوز موږ محصلین نو د رخصتۍ څخه تر پوزې راغلی یو درسونه مټول په ټپه ولاړ دي باید نور درسونه پوهنتونو کې پیل کړي.
د پوهنتون استادان په دې فکر دي چې طالبان به په اداري چارو همدارنګه لایحو او قوانینو کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلاندوایی که چیر دا کار ژر ونشي نو محصلان سره دا اندېښنه شته چې ممکن سک کالی ضایع شي.
اداري بدلونونه پرته د لایحو قوانینو بدلونه که چیرې دا بدلونونه ژر تر ژره رامنځته نشي ما ته ښکاري موږ به روان تعلیمي کال ضایع ولرو. وارد مخه د کرونا د وبا له وجې نه موږ په تدریسی چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې زند او خند سره مخ وو. کدا زند او دا خند وګدیږي د باندې یو ډول انارشی او د ګډوډۍ سبب شي.
بل لوري ته د لوړو زده کړو په برخه کې یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي د نظام وروستي بدلون سره یو شمېر استادان هم بهر ته مهاجر شوي او دوی د مهال د استادانو له کمښت سره مخامخ دي. په سویل ختی زون کې د لوړو زده کړو مسؤول معاویه اول دوی هڅه کوي له هیواد تللي استادان دې ته وهڅوي چې بیرته راستانه شي او خپلې دندې پیل کړي.
استادان د مونږ هیواد نه وتلي دي، مونږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطې وکړو، خپل هیواد ته بیرته شتون وکړو، خپل علمي قشرونو طبقې ته دوی بیرته په علمي ډګر کې خدمات وکړي. انشاءالله تعالی بله ورځ یوه اعلامیه د عالي تحصیلاتو ادارې طرف نه خپره شوه چې موږ به ډیر زر حضوري درسونه شروع کړو. قسم ټولو اداري کارمندانو ته هدایت ورکړل شو چې تاسو پانتنونو ترڅو خپل روزمره رسمیت مخې ته وړئ.
په خوست کې د شیخ زاید پانتون په ګډون د لوړو زده کړو 15 رسمي مؤسسې فعالیت لري چې په ټولو کې خواوشا څوار لزر محصلان په زده کړو بوخت دي. له تیرو دوه کلونو راهیسې چې کورونا وبا خوره شوې، د هیواد نور پوهنتونونو په شان خوست کې هم محصلانو په منظم ډول د ډیر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړې.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون چهارشنبه په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ غړي او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د ملي جمهوري غورځنګ په نوم د نوي ګوند جوړېدو اعلان وکړ. نوموړي په دې اړه یوې غونډې ته د وینا په مهال وویل، په پاکستان کې په ځانګړې توګه په پښتونخوا کې د یو ملتپاله جمهوري ګوند تشه احساسېدله، نو ځکه یې دغه نوی ګوند جوړ کړ. د دې غونډې د پرانستنې په غونډه کې د پښتنو یو شمېر ملتپاله مشرانو هم ویناوې وکړې. دیاره نور حال زموږ د مشال رادیو د خبريال غلام غاوس په دې رپورټ کې
د ملي جمهوریت غورځنګ په نوم د نوي غوند د منشور مقصد او بنیادی اصول په اړه د یاد غوند د تنظیمونکي کمیټې مشر محسن داول په خبري کانفرنس کې وویل،
د دې منشور مقصد یو منصفانه پرامنه برداشت درونکي بشر دوست معاشره تشکیل کول دي چې خلکو ته په کې د ژوند کولو حق او د بنیادی ازادۍ نه فائدہ اخیستلو حق حاصل وي. د معاشره کې به د رای د اظهار تنظیم سازی، د قانون ساتنه، د ځانګړې او ټولنیز ملکیت ساتنه او د قدرتي وسایلو حق لرل مهم وي. د ریاست او حکومت واکمنی به مطلق نه وي، دا به د آئین لاندې د خلکو بنیادی حقونو د احترام تابع وي. زمونږ ګوند به د ټولو صوبو او قومونو ترمنځ د سیالۍ په بنیاد د عدل او انصاف د نظام جوړولو لپاره د یوې نوې عمراني معاهدې هڅه کوي.
د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د مشر نمی په خبري کانفرنس کې پوښتنه وکړه چې په دې غون کې شامل ځوانان او د دې غون په شا ولاړ ملتپال مشران به د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې هم لیدل کېدل، نو آیا د دې نوي غون قائمولو سره به د پښتون ژغورنې د غورځنګ په فعالیتونو سم منفي اثر پریوزي او کنه؟ د دې پښتنې په جواب کې محسن داول مشال ریډیو ته وویل،
پی ټی ایم مونږ جوړ کړی دی، ټول ملګرو ټول قوم په شریک جوړ کړی دی، خو پی ټی ایم یو سیاسي ګوند نه دی. کم مرسته او کم رول چې د پی ټی ایم سره مونږ مخ کې وو دغه نه به زیات فعال ای، دغه نه به کم نه ای. پی ټی ایم په پنځو ټکو باندې چې کم جوړ شوی وو هغه بالکل آغا زمونگا مرام دے آغا کی با پی ٹی ایم سرا سنگ پسنگ گوند ولاری آغا کی با اس قسم کا میں بشن رازی.
د ملی جمهوری غورځنګ د پرانیستی دستوری ته د پښتنو زینو ملتپال مشرانو هم وینا وکړه او په دغه محل دوی وویل چې دا نوې غوند په داسي محل رامخیته شوی چې په گاونډي هیواد افغانستان کې د بدل شوی حالاتو په وجه به دوی ته خپل ملتپال سیاست کول ډیر ګران وي، خو که دوی په دې حالاتو کې مخ په وړاندې ځي نو دا به د دوی ډیره لویه کامیابی وي. ملتپال سیاستوال بشرا گوهر او ملتپال سیاستوال اپراسیاب خټک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
مونږ خو ډیر لوی قوم لرو او اوس پورې چې د کمې پارټۍ دي ټول ته د کار گنجایش شته، خو که څوک کار کوي نو زما خلک ځوانان را جمع شوي دي او ځوانانو پارټۍ نه و، ځوانانو ته ضرورت دی.
یو داسې وخت کې چې په ټول قوم باندې تیاری خوري دي، داسې یو قدم اوچت کړی شو چې کوم جمهوریت هم دی ځوانان پکې مخکې دي او د دې ضرورت دی لپاره پېښ شو چې نورو سیاسي پارټیانې چې کوم پاکستان کې دي نو هغه سرینډر کړی دی. نو موږ غواړو چې دلته کې د ریجن کې کوم تیارې اوس خورېږي یو نوې گیم کیږي د دې موږ ریجیکټ کوو او موږ وو چې یو جمهوری نظام چې کوم دی هغه ړنګ کړی دی. نو هغې دپاره موږ خو د ټول ریجن کې جمهوریت هم غواړو امن هم غواړو.
د دې ګوند لپاره په ابتدایي توګه یوه عبوري کابینه ټاکلې شوې ده او په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې د پښتنو ځوانانو سره د مشاورت وروسته به په جمهوری طریقه د ملي جمهوری غورځنګ مستقله کابینه ټاکلې کیږي.
په همدې سره ورسېدو د دې خبرونه د لومړۍ برخې ورستۍ برخې ته البته په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د ماشومانو او کور کلی دوه نیز پروګرامونه مهیروي. خو سفی ولستانه ګزای په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ووروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وایي دا سجر به طالبان په رسمیت ونه پیژني. هغه دا خبره نن په دوحه کې خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. راب د افغانستان په تړاو د خبرو لپاره دوحې ته تللی دی. هغه زیاته کړه طالبان باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او په دې برخه کې باید مسؤل وګرځول شي. شاوخوا 50 خزی د هرات سړکونو ته وتلی وی او له طالبانو یو غوښتل چې د دوی حقونه رعایت کړي. دوی نن د هرات په ښار کې په مظاهره کې ویل چې تحصیل، کار او امنیت د دوی حق دی او که طالبان په حکومت کې دوی ته سهم نه ورکوي حکومت به باثباته نه وي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی او د هغه وخت دفاع وزیر احمد شاه مسعود ته چیاوې هم ژوندی نه دی اسماعیل سامانی په نوم دولتي نښان ډالۍ کړی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قید او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرون ویلي د خبرلانو بندیانول په دې خاطر چې خپل دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناک بڼه ده او باید پای ته ورسیږي. او د افغانستان د پارا اولمپیک لوبغاړي زکیه خدادادی د تکواندو په برخه کې خپل دواړي لوبې په اوکراین او ازبکستان وبایللې.
کمو غوښتې وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیز خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. ماشومان او کور کلی. خو تر هغه مخکې به تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي دي. البته د ثبت د غږ ثبتون کې ماشین شمیره بیا وایم: 00202211243. په دې شمیره کولای شئ چې خپل پیغام راته پریږدئ. په تیر بیا اوس چې طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره نږدې شوي، له طالبانو د مشرانو د څه ډول حکومت غوښتنه کوي؟ موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو د نن ورځې په خبرونو او په نورو خبرونو کې درته خبرو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه تاسو خوش خبر کوم د کونړ ولایت څخه. زما خیال او خواهش دي ټول مسلمانان نه داده چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح ژوندۍ ژوند او د ټولم خدای امارت اسلامي نه ودا ده چې متعلق د الله او د الله د پیغمبر رفتار دي خلکو سوي کی او د چي نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشاله. مونږ مرود دي دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي اورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش دي ګران علماء نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او برخورد کوي. اوار چې هر څه کړی وي الله رب العزت ته جواب وي قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. مونږ مسلمانانی په هغه باندې عقیده وکي مونږ تر لمو وایي دین از نیمه راولي چې نه مقامت کوي مسلمانانی وي د الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش داده او دې عزت او د ابرو جون شروع کوي او بل تر مصیبت مرسوي. علماء خو ډیر مسئول ذکر دي چې دې په قران او زمشان کوي دې په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې پوي دي. نو دوی چې د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکینو ډیر سخت جواب دی.
به افغانستان د اوسنی نظام ته دغه غټي غټي خښتې وو دا په ډېر تکلیف جوړې شوې دي. ډېر مصرفونه پر سوي کې یو ځای کښېږدي په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي یا دا خلک ماتېږي. د اومسمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چا ته نه ورکړي. دا یو وخت کې په یو باغي وو په یو رود وو په یو واله کې کښېږدي هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی. همداسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږدي اوبه پره بندېږي مځکې بیا د خلکو د نه وړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په خبرې کوو. لمون سره ملما د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلی ستړي نشي
ډاکټر اته نم نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي.
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیقیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دا واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزيږي د په لومړیو سلیری ساتو کې یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړی ورځ باندې مونږه ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکو او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ورکو.
درته ویلې چې څو ډوله واکسینونه مونږ لرو.
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي. البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي ځکه دغه یوایو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځانه لس نورې ناروغي زیږي. تور زیړې کولې شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی او د ګېډي پړسوب چې هغه طبي اصطلاحي آسایتس دانو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي یعنی د سږونه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکی بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچو دغه هر یوه ناروغي چې په واکسیني مخنیوي کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي. خو لنی کمرغه چې مونږه د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
بله اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر چې د خولې لاري ورکول کی
د لومړی ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنز یا توبرکولوز واکسین دی همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي او کله چې ماشوم بیا د